دا مشال رادیو دا زن جیبا مریم او پدی او سات خبرونه کی مهم کورنی او بهرنی رپورټونه درتلرم. افغان ولسمشر وای پاکستان دی وسره خپلواک اړی کی ولري او د خبريالانو نړیواله ټولنه وای پاکستان د خبريالانو لپاره د نړی تر ټولو خنړی هیواد دی. نو رپورټونه هم لرو چې روس ته د تر پیژنم خو دا شی به تاسو ته مجید بابر د دې سات خبر نوړاندې کوي.
اول د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو ادارې سی پی جی په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې په سلو کې 21% زیاتوالی راغلی دی. او اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون یې د یو شمیر افغان ټلویزیونی چینلونو سره خبرې کولې وویل پاکستان ته سره لدې چې خپل سیال هند ته په نظر ګوري یا اړیکې د امریکا سره کړکېچنې دي پکار ده چې د افغانستان سره ټینګې اړیکې وساتي. د پاکستان پر پوځي پوستو د ناټو د وروستۍ بمبارۍ وروسته چې په نتیجه کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شول اسلام آباد له ناټو او افغان حکومت سره خپلې اړیکې سړې کړې دي. د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یو بل وجه هغه ستراتیژیک تړون دی چې د کابل او نوی دلی ترمنځ د 13 اکتوبر د میاشتې په څلورمه نیټه په نوی دلی کې لاسلیک شو. پاکستان دغه تړون ناراضه کړی دی. په نیویارک کې د میش د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل کلنی رپورت کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. نوموړې اداره وایي په 2011 کال کې په ګرد نړۍ کې 3 خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شول چې وې په پاکستان کې دي. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په 2010 کال کې 4 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا یو خبر شوی خبر کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړي. ښاغلی کیمرون د برتانیا د ځواکونو سره د لیدلو په مخه د افغانستان هلمند ولایت ته په سفر تللی وو. خبر پاڼه وایي ډیوډ کیمرون حامد کرزی ته د خپلو سترګو لیدلی حال ویلې او باور یې وښکاره کړی چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې ده. نوموړي همداراز ویلي چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او د هیواد د امنیت چارې ښې سنبالولی شي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې هیواد یې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي همدارنګ هیله ښکاره کړه چې د وروستو پیښو نه پس به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. خبر پاڼه وایي افغان ولسمشر ډیوډ کیمرون ته ویلي چې افغانستان د مخالفو وسلوالو سره د خبرو اترو د پرمخ وړلو په مخه د هغوی د ځای ځایګي دفتر د موندلو په لټه کې دی. ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د نامنو په پیښو کې په سلو کې 21% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې د دې ادارې سیکیورټی کونسل ته وړاندې کړی ویلي چې د تیر 2010 کال او د روان کال په لومړو 11 میاشتو کې د نامنو سره په تړاو پیښې په سلو کې 21% زیاتې شوې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې اوسطاً هر میاشت په افغانستان کې 1995 د نامنو پیښې رامنځته شوې دي. په داسې حال کې ملګري ملتونه په افغانستان کې د نامنو د زیاتوالي خبر ورکوي چې ایساف ځواکونه بیا د همدې مودې لپاره د نامنو د کموالي خبر کوي. ایساف پرون په خپور کړي راپور کې د روان کال په لومړو 11 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 8 په سلو کې د نامنو د زیاتوالي ویلي دي. په مصر کې بنند پارلماني انتخاباتو د یو بل پړاو لپاره وټونه چولې کیږي. د انتخاباتو دا دویم پړاو په داسې حال کې کیږي چې د قاهرې په تحریر چوک کې تازه احتجاجي مظاهرې روانې دي. چرته چې په 13 ورځو کې 14 مظاهره چیان وجلې شوې دي. د دغه هیواد امنیتي ځواکونو باندې تور لګول کیږي چې دوی د مظاهره چیانو په ضد د اندازې نه زیات طاقت کارولې دي. دغه مظاهره چیان د دغه هیواد د واکمن پوځي عبوري حاکمانو نه غوښتنه کوي چې زر تر دره واک پرېږدي. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمی چې د دې هیواد شیعه مسلک حکومت لوړ رتبه سنی چارواکی دی دا تور رد کړی چې ګواکې هغه خپلو ساتونکو ته ویلي چې حکومتي چارواکي ووجني. د پیر په ورځ د عراق د کورنو چارو وزارت وویل چې د یوې ترهګرې ډلې د منلو وروسته د هاشمی د نیولو حکم ورکړی شوی دی. طارق الهاشمی چې دا مهال د عراق په کردستان کې دی باندې د عراق نه د بهر تلو پابندي هم لګولې شوې ده. نوموړي پرون په اربیل ښار کې وویل هغه د عراق په ضد هیڅ کوم عمل نه دی کړی او د حکومت تورونه بی بنیاده او دروغ دی. د طارق الهاشمی سنی مسلک اتحاد وای وزیر اعظم نوری المالکی واک د ځان پورې منحصر کړی او د همدې وجه دغه ډلې پارلیمان نه بایکاټ هم کړی دی. د جارجیا پارلیمان پرون د دې هیواد د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان واستوي. د یاد شوي هیواد د پارلیمان د دفاعي چارو کمیټې مشر وویل دا هیواد د ناټو د راتلونکي غړي او په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د یو ذمهوار غړي په توګه افغانستان ته 1.5 نور پوځیان استوي چې په دې هیواد کې د ناټو د ذمهوارو پوره کولو په چوکاټ کې خدمت وکړي. جارجیا چې هڅه کوي د ناټو غړیتوب ترلاسه سکری په اوس وخت کې په افغانستان کې 915 پوځیان لري او په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتېدو سره به د آسټرالیا نه مخکې شي چې په اوس وخت کې د ناټو د تړون نه بهر په دې هیواد کې تر ټولو زیات پوځیان لري. تر دا مهال په افغانستان کې د جارجین ځواکونو 10 غړي وجل شوي دي. اور اس ته خبردار چې د ایران حکومتي خبري ایجنس ایرنا د هیواد د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت مرستيال علي حکمیم جوادی په حواله خبر ورکوي چې ایران د بهرنو کمپنیانو نه خپل ډیر ویب سایټونه د سایبر یا انټرنیټي حملو نه د خوندي ساتلو لپاره په ایران کې دننه د ویب سایټونو د خدماتو نو کمپنو ته حواله کړی دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مجید بابر نو اوریدل. دا مهال په پیښور کې 12 بجې او 1 منټه دي. وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی هیله مند دي چې پاکستان به ورسره خپلواک اړیکې ولري. پلپلو افغان سوداګر وایي پاکستان د ناټو ترڅنګ د دوی لارې هم په تورخم کې درولې.
په دې نامه چې دا اصاف مالونه دي د افغاني تجارانو دا هلته چکی ګوري اول دا خلاف د قوانین دي چې د هغه حق نه لري چې دا چکی دا وړیا منګل ته خسر نه سیلونه ورته ماتي. دا مایده چې دی لا سیکړي دا هغه نه مراتي او دا د افغانستان حق دی.
پاکستان کې راتلونکو انتخابات څخه کم 2 کال پس کې خو سیاسي ګوندونو اوس نه کمپاینونه پیل کړي.
هغه موسی خان خیل قتلو او قضا سلیم شهزاد قتلو
بخنه غواړو د غک تاسو ته اوس ترورو.
یو طرف تا حکومت دې چې هغه طرف ته خلکو روجان دي او خلک په زیات ګڼ تعداد کې هغه طرف کراول. بل طرف تا ګوندونه دي چې هغه سره دایره ده چې کفر دوکا هغه متعارف نشولو نو کېدې شي دا هغه ځینې ورکران چې نو هغه کېدې شي بل ګوند تلاش.
د خبريالانو د حقونو د خبريالانو د تحققونو د تحفظ اداره وايي پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړې هواد ده.
کاغه موسی خان خیل قتلو او قضا سلیم شهزاد قتلو ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي. دا یو ډېر تکلیف دی حقیقت دی. او په دوه حالاتو کې چې کله پاکستان نه رښتیا راځي ساده دی ملک کې چې کم کار کوونکي صحافیان دي دا د غې ډېر غټه کارنامه ده.
را سره اوسېنو ریپورتونه هم لرو. دا هم د دې خبرونه د سر ریپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ټلویزیون چینلونو سره د ګډې مرکې پر مهال ویلي چې دوی هیله مند پاکستان به د افغانستان سره خپلواک دریځ خپل کړي او خپلواک اړیکې به وساتي. نوموړي ویلي د دې باوجود چې د پاکستان حکومت ته معلومه و چې د مومندو د بمبارۍ په پیښه کې افغانستان هیڅ قسم لاس نه درلودلو خو بیا هم پاکستان د بون په کانفرنس کې ګډون ونکړو چې دا د خپګان ځای دی. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د مشال د افغان څانګې همکار ریاست نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او خپل گاوند افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د هغو سخت دریځ وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې له قبایلي سیمو څخه په استفادې په افغانستان کې حمله ترسره کوي او هم له افغان دولت سره د هغو وسلوالو د جوړجاړۍ په هلو ځلو کې مرسته وکړي چې سولې ته لیواله دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ورسته له هغه یو څه سړې شوې چې کابل او نوې ډیلی په تیر اکتوبر میاشت کې د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. پاکستاني چارواکو چې په افغانستان کې د هند نفوذ پراخوالي ته د شک په سترګه ګوري پر دغه تړون اندېښنه څرګنده کړې ده. له بلې خوا د پاکستان پر پوځي پوستو د ناتو د وروستۍ بمباری وروسته چې پکې څلېرش پاکستاني پوځیان ووژل شول، له افغان دولت او متحدو ایالاتونو سره هم د دې هیواد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان د دغه پیښې په اعتراض کې پر دې سربېره چې له خاورې په افغانستان کې ډېری ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو دوه مهمې لارې بندې کړې، د روانې میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې هم ګډون ونه کړ. پاکستان دغه راز له دغه پیښې وروسته له متحدو ایالاتونو غوښتي چې په دو اړخیزو اړیکو دې په بشپړه توګه له سره کتنه وشي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل چې پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري، یا اړیکې له متحدو ایالاتونو سره کړکېچنې دي په کار ده چې له افغانستان سره ټینګ اړیکې ولري. کرزی چې پرون ایله یو شمیر افغان تلویزیونی کانالونو سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې پاکستان باید لکه د افغانستان د نورو ګاونډیانو په څیر له دې هیواد سره ټینګ اړیکې وپالي او زیاته کړه له هند او امریکا سره د افغانستان دوستي باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. افغان ولسمشر وویل موږ ډېر هیله منو چې پاکستان د خپلو ملي ګټو په اساس او د ګاونډیتوب اصل ته په پام سره له موږ سره اړیکې وساتي.
پلپلو د ننګرهار سوداګر وایي لکه لنه چې د تورخم لاره د نیټو لپاره سپلای بند شوی، نو د دوی تجارتي مالونه هم د تورخم په بندر کې ځندېږي چې د کار په پاک افغان ترانزیت بد اثر کړی دی. په همدې اړه له جلال آباد زموږ همکار باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت د ناټو ځواکونو د اموالو ترڅنګ په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو ځنی اموال او خوراکي توکي هم ایثار کړي چې لامل یې په پاک افغان ترانزیت بد اثر کړی دی. په جلال آباد ښار کې د هګیو یو تن تجار وایي لکومې ورځې چې د پاکستان حکومت د تورخم په بندر د هګیو او غوښو کنټینرونه ګرځولي، نو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زما نوم محمد فهیم، یو تن د جلال آباد دکاندار چې اګي پومده حساب مون خرڅو. دا غلاره چې بند شوی دا د اګي جذب ګرځول شوی په زمونږ په دې بازار باندې ډیر زیات تاثیر اچولای. اته اګي مې پیدا کیږي دلته او خلک شکایت ډیر زیات کوي، ریټنل لوټ شوی دا او خلک غریب دي، وسه نه رسیږي چې دا اګي واخلي غوخه واخلي. حکومت ته پکاره چې توجه وکړي او مونږ د پاره یو شتور دلته جوړ کړي چې مونږ مالونه دلته زیات راوړو. د شتورو کې کیدو کې باز وخت لار بندي
په ختیس کې د سوداګرۍ خونی مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایي چې پاکستان د پاک افغان ترانزیت معاهدو ته وفادار نه دی.
په دې نامه چې دا د اصاف مالونه دي د افغاني تجارانو دا هلته چکی ګوري اول دا خلاف د قوانین دی، دا حق نه لري چې دا چکی دا وړیا مانګل ته سیلونه ورته ماتی. دا معاهده چې دوی لاسلیک کړې ده هغه نه مراتی او دا د افغانستان حق دی.
د ننګرهار د ګمرک یا کستم مرستیال مشر غلام فاروق وایي چې د تیرې یوې هفتې راهیسې چې سلویخ کنټینرونه امنګړ ته د چک کولو لپاره وړل شوي، تر اوسه یې هم سرنوشت نه دی معلوم شوی.
خو به د تورخم دروازه چې افغاني مالونه د شپې تر 11 بجو پورې رانه وت افغانستان خاورې ته او د ساده شپږ بجو نه بده شروع کېده، اوس نو دغه قیده چې دی وځه کړی د ساده ونه تر د ماښام بجو پورې کم مالونه د افغاني مالونه را پورې وځي. څلوېخت کانټینر د چرګانو آګۍ او د چرګانو غوښه چې د افغاني ترانزیت پورې مربوط و، دوی د تورخم څخه بیرته ګرځول شوي دي چې هغه یخچالدار کانټینر دي، تر اوسه دغه کانټینر سرنوشت هم نه دی.
دا چې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي، یو ځل بیا انجینر محمد قاسم یوسفی ته غوږ کیږو.
زمونږ مرکزی دفتر د وزارت تجارت سره په ارتباط کې دی، لګې د ماغه تجارانو په ماغه تناسي او په همدغه مشکل باندې وزارت تجارت سره دا خبرې کوي چې د افغانستان دولت د پاکستان دولت سره وغږیږي او دا مشکل حل کړي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دې خبرې
کله یو پلوه په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو اموال ځنډیدلي، نو له بل پلوه د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي چې په عوایدو کې هم کافي کمی راغلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې د مومندو د بمباری د پیښې نه پس د امریکا سره خپله کړنلاره څنګه جوړه کړي، او په دې لړ کې په حکومتي او غیر حکومتي کچه باندې سلا مشورې هم پیل شوې دي. د پاکستان او امریکا اړیکې وروسته له هغې د بد نه پسې بدترې شوې چې د نومبر د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د ناټو چورلکو د مومندو په سلاله پوسته برید وکړ او څلورش پاکستاني عسکر ووژل. راځئ په دې اړه نو تفصیل د حسیبه شهید نورو.
اسلام آباد له ناټو سره د نویو اړیکو د جوړولو په درشل کې د پټو ژبني تړونونو د بشپړېدو په حال کې دی. لوړ پوړي حکومتي چارواکي د پارلمان د دوو کمیټو سره د ناټو او اسلام آباد ترمنځ دغه نویو اړیکو یا د ملګرتیا د نویو شرایطو او تړونونو د څرنګوالي په اړه سلا مشورې کوي. په دې پریکړو کې کېدای شي د ناټو په کاروانونو باندې د ټکس لګول یا د پاکستان په خاوره د امریکا د بي پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندولو مسله هم شامل وي. تمه کېږي چې پر روانو ورځو کې به د قومي سلامتي او د پارلمان د ځانګړي کمیټې لخوا دغه جوړ شوی قانون یا د ملګرتیا شرایط د پارلمان له منظورۍ سره سم په رسمي توګه د حکومت د پالیسۍ په توګه جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر وویل له ناټو سره به په سیاسي، ډیپلوماتیک، پوځي او استخباراتي برخو کې همکاري شامل وي.
دا به یو داسې ملګرتیا وي چې په ښکاره فرمان به ولاړه وي. دا به یو داسې ملګرتیا وي چې پکې به نیمګړتیاوې کمې وي. او دا به یو داسې ملګرتیا وي چې پکې به د پاکستان د ولس او پارلمان ښکاره مرسته وي. نو ځکه به موږ د دې ملګرتیا د لا زیات پیاوړتیا لپاره هڅه کوو.
پاکستان داګم روسل هغې پورته کړ چې تیره میاشت نومبر په 26مه په مومندو ایجنسی کې د ناټو هوایی ځواک په بمباری کې 24 پاکستانی سرتیری ووژل شول. او له دې سره په پاکستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په برید کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته پارېدلې غوسه لا زیاته شوه. د پاکستان د قومي اسمبلی د دفاعي کمیټې غړی حیدر علي شاه وایي پاکستانی پوځ مشرتابه به په راتلونکي کې د ډرون بریدونو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي.
دا هم د کانګرس یو کارشوره دی چې په افسر سره د صفه حکومت ورکړل دا چرته ډرون حمله وشو او هلته د ورمنه گزارو شو ډرون حمله دی چې کوم ډرون د زیو دی هغه گزارو شي. په دې کې یو وخت سره هم درو شته کوم یو کوم خلک راغلو بریټ په دې او هغه گزار کوي دی.
په دغه بحثونو کې د ګډونوالو په خبره تمه کېږي چې په عمومي توګه به دغه پارلماني کمیټې له واشنگتن سره د پوځي او استخباراتي اړیکو د شفافیت لارښوونه وکړي. څارونکي بیا څرګندوي چې داسې یو ګام به په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د مبارزې لپاره یو ستر پشاتګ وي. له 2004 کال راهیسې د امریکا د بي پیلوټه الوتکې په بریدون کې د القاعده او طالبانو د مشرتابه غړو په ګډون په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. په مومندو کې د ناټو د برید وروسته اسلام آباد امریکا ته د شمسي هوایي ډګر چې ډرون بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده د خالي کول امر ورکړ او افغانستان ته یې د ناټو د رسد لارې وتړلې. له هغه وخت یعنی شپږ تم نومبر راهیسې د ناټو د سامانونو لارېګانې له افغانستان سره په پوله ولاړې دي او تر اوسه پورې کوم ډرون برید هم نه دی شوی. په روانو بحثونو کې ګډونوال او د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي ایاز امیر وایي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې به له دې وروسته پر رسمي او لیکل شي به باندې وي.
دا اړیکې زموږ او د امریکایانو دواړو لپاره یو شان مهمې دي. په امریکا کې هیڅوک داسې نسی ویلای چې زموږ پاکستان نه دی پکار. که چېرته په پاکستان کې څوک دا وایي چې زموږ امریکا نه ده پکار، نو دا به هوشیاري او غوره نظر نه وي.
دی وایي پاکستان او امریکا به بل اخر یې جوړ جاړې ته اړتیا پیدا کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په نیویارک کې مش د خبريالانو د حقونو د خوندې ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خنډه هیواد دی. نوموړی اداره وایي په 2011 کال کې په ګرد نړۍ کې 3 خبريالان د خپل دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوی چې وایي په پاکستان کې دي. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه پام وکړئ د هارون باچا ریپورت.
له خبريالانو څخه د دفاع کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست چې د امریکا په نیویارک ښار کې دفتر لري د 2011 میلادي کال په خپل رپورت کې وایي چې سږ کال د نړۍ په کچه 3 خبريالان وژل شوي دي. د کمیټې رپورت په یاد کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبريالانو شمیر وتنخایي وایي چې د 13-15 کلونو په موده کې په دغه هیواد کې ټول ټال 29 خبريالان وژل شوي دي. پاکستان چې یو جمهوري حکومت لري ویل کېږي چې د دې هیواد مطبوعاتي ادارو هم په دارستیو کې ډېر پرمختګ کړی، نو بیا کوم هغه عوامل دي چې لکه بلې دغلته کار کوونکي خبريالان د مرګ له خطر سره مخ کېږي او هم له دغه ویرې بیا ځنې د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي؟ په ځواب کې هم په نیویارک کې میشت یو پاکستانی خبريال جهانگیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دغه وژنو کې په پاکستان کې فعال ترهګر ډلې او هم د دې هیواد استخباراتي ادارې یو شان ککړې دي.
په دې بندش باندې او په دې باندې کډغند لپاره هر طرفه نو کوششونه شوي دي او کېږي. هغه کې هغه خلک هم شامل دي ککړ دي چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترخګرۍ کې شامل دي، او بیا حکومت د طرف نه هم داسې خلک شته دي چې هغې د حرکتونو کې موجود دي. کاغه موسا خان خیل قتلو او کاغه سلیم شهزاد قتلو چې کوم ځای کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم اوچتېږي، نو دا یو ډېر تکلیف دی حقیقت دی. او په دو حالاتو کې چې کله پاکستان نه رښتیا راځي، زما په خیال دا د دې ملک کې چې کم کار کوونکي صحافیان دي دا د هغې ډېره غټه کارنامه ده. پاکستان کې دا وخت کې یو ډېره مضبوطه میډیا جوړیږي لګیا ده، او هغې وجه د پاکستان حکومت کمال نه دی، بلکې دا کمال هغه صحافیانو دی چې کم ډېر په جواب مردی سره رښتیا حق چې کم دی هغه په پوره نړۍ کې او پاکستان کې خوروي.
د سی پی جی په رپورټ کې همدا راز راغلی. د نړۍ په کچه د وژل شو خبریالانو د دوسیو 90% برخه همدغسې ناحل پاتې کیږي. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو د تحقیقاتو په مخه د دې هیواد حکومت سره لاس خپې وهي که څنګه، په نیویارک کې پاکستاني خبریال او دغه خار د پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د مجلې مسول مدیر جهانگیر خټکی په اړه س ډېر هیله من نخکاري چې وایي
دا یو ډېر د شرمناک خبره ده چې پاکستان نه پورې یو هم داسې تحقیق تر سره کړی نه دی او سرته نه دی رسولې چې کم کې دا معلومه شي چې دا سړی په دې کې ککړ دی او دو سړی ته موږ دا سزا ورکړله. نو دې د وجه نه بیا ټولې ګوتې د حکومتي ادارو باندې اوچتېږي چې کله د دو آزاد تحقیقات نه کېږي، په خصوصي توګه استخباراتي ادارې په دې باندې به همدک شانتې ګوتې اوچتېږي چې کم د پاکستان دپاره ډېره د بدنامۍ خبره ده عام خلکو په نظر کې، په خصوصي توګه هغه خلک چې کم د پاکستان نه بهر پاتې کېږي، هغوی په نظر کې پاکستان یو غیر محفوظ ملک جوړېږي لګیا دي. او په کار ده چې د دې مخنیوی وشي، او لکه ما تاسو ته وایي دا زموږ خواهش دی په دې باندې به څومره حده پر عمل کېږي زه سدې باره کې زیات پر امید نه یم.
اسوسییټډ پریس ایجانس په نهال کې د سی پی جی د مشر جول سیمن لخلي لیکي چې وايي حکومتونه باید د ډلیزو خبري وسایلو پر وړاندې د تیرایو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمه کولو لپاره مسول وګرځول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
1420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په کراچۍ ښار کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د ووټ بینک د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي. هڅې خو په دې ښار او سند صوبا کې ام کیو ایم او د پیپلز پارټي ډېرې پیاوړې معلومېږي، خو په دې وروستیو کې مسلم لیگ، نون او تحریک انصاف هم د خلکو د خپلولو هڅې پیل کړې دي. ظفر کریمی پرې له کراچۍ نه رپورټ لري.
کراچۍ کې روانه هفته د سیاسي خوځښتونو په حواله توده زکه ده چې یوې خواته صدر آصف علي زرداري دوبۍ څخه راستنېدو وروسته کراچۍ ښار کې دی، او بلې خواته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف درې ورځنۍ دوره باندې کراچۍ ته راغلی دی. د دې نه علاوه د روانې میاشتې په 25مه نیټه د عمران خان ګوند تحریک انصاف لخوا هم کراچۍ کې د جلسې اعلان شوی دی. شنون کې وایي پنجاب صوبې وروسته کراچۍ کې د سیاسي میدان ګرمېدل د دې غمازي کوي چې د سیاسي خلکو دا باور دی چې د ټاکنو وخت تر لنډ شوی دی. د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې استاد توصیف احمد خان په دې حق لوي
برخانه جو پورے ملک میں جو فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
زما په خیال ټول ملک کې چې د زر تر زره ټاکنو کولو د پاره کوم ماحول جوړیږي لګیا دی. کراچۍ کې سیاسي خوځښتونه تیزیدل د دې یو برخه ده. د لړکې صدر زرداری د زینو نامعلومه وجو لکبله اسلام آباد ته نتلل، او دلته کراچۍ کې پاتې کېدل، د نواز شریف کراچۍ ته راتګ، او د دسمبر په 25مه د عمران خان جلسه هم د دې لړۍ کړی دی. د سیاسي چارو یو بل کار پو شمیم الرحمن بیا وای چې اوس مهال د پاکستان سیاسي قوتونه او اسټابلیشمنت د یو بل سره په مقابله کې لګیا دي، او د سلسله کې سیاسي قوتونه خپل منځ کې اختلافات لري، خو بل خوا ته اسټابلیشمنت عمران خان ته اوګه ورکوي. دی وای د عمران خان ګوند سره اسټابلیشمنت او په ځانګړې توګه ISI مرسته کوي، لکه څنګه چې دغه قوتونو مخکې IJI او نور اتحادونه شپه په شپه جوړ کړي وو، هغه شان دغه حلقې اوس د عمران خان ملاتړ کوي. او خی اړخ یا ناصر او په تیره بیا د پرویز مشرف پاتې شونی دغه پارټۍ په لور را روان دي لګیا دي. د شمیم الرحمن په خبره خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د ځینو نوموړو خلکو عمران خان طالبان ډلې ته د تللو وروستو عمران خان کوشش کوي سند صوبه کې هم ځینې خلک خپل ګوند ته راواړوي، خو نواز شریف او عمران خان دپاره به سند صوبه کې ځای جوړولو کې سخت محنت پکار وي. شنون کې زیاتوي سند صوبه کې عمران خان کوشش کوي چې د ژبې په بنیاد پښتانه او پنجابیان خپلې ډلې په لور وهڅوي. په دې اړه څېړونکی توصیف احمد خان وایي چې کراچۍ کې ایم کیو ایم، پیپلز ګوند او اے این پی کوټلي تنظیمي جوړښتونه لري، او همدا لامل دی چې کراچۍ کې یو نوی ګوند پنجې خښولو دپاره به وخت پکار وي. زه فکر نه کوم چې کراچۍ کې به دوی دومره لویه جلسه وکړي، او زه دا په دې بنیاد وایم چې د لویې جلسې کولو نه مخکې وړې وړې جلسې او کانفرنسونه کیږي، او دا سیس تر اوسه د عمران خان جلسې په لړ کې نه تر سترګو کیږي. یوه خبره ده چې عمران خان لخوا په ټلیفون او موبایل ثبت شوي پیغامونه خلکو ته استول کیږي، خو زما په خیال دا نوي طریقه ضرور ده، خو ګمان نه کوم چې خلک به په دې پیغامونو لکه د اختر د مانځه جلسې ته ورشي. د توصیف احمد خان په خبره نواز شریف هم د دې نه مخکې څو ځل کرای چې تراغله، خود پام وړ سیاسي بریالي توبې نه دی ترلاسه کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د تیرې لږې مودې راهیسې سیاسي ګوندونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جلسو یا ولسی غونډو لاس پورې کړی دی. که څه هم لاین سره سم راتلونکي انتخابات په 2013 کال کې کیږي، خو په تیزۍ سره روانو سیاسي هلو ځلو د خلکو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمی په دې اړه رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له لږې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټ کې په جلسو یا ولسی غونډو لاس پورې کړی دی چې دا ډول د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دا جلسې په لومړي سر کې له صوبه پنجاب څخه پیل شوې چې په دا وروستیو کې تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو پورې وغځېدې. دا چې هغه څه محرکات و چې د پاکستان سیاسي ګوندونه جلسو ته راوپارول، په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې ځینې ګوندونه د لازت شهرت موندلو او ځینې بیا د خپل ګوند د کمزوري کېدو له ویرې جلسې کوي.
یو طرف ته هغه جمعه دي چې هغه طرف ته خلکو روجان دي او خلک په زیات ګڼ تعداد کې هغه طرف ته روان دي، بل طرف ته هغه ګوندونه دي چې هغه سره دا یاره ده چې کفر دوکا هغه متعارف نشول او هغه فعالیت خپل نه خپل نو کېدې شي دا غي ځنې ورکران یا دا غي غي ځنې امددان چې دغه هغه کېدې شي بل ګون تلاک شي.
په پاکستان کې پروانو جلسو کې زیاتره وخت له جذباتي او احساساتي ویناو څخه کار اخیستل کیږي چې دا ډول د خلکو پام ځان ته راوړوي. په دې جلسو کې اکثریت د هیواد د شي اړخو ګوندونو دی چې د شننکو په وینا د پاکستانی استابلیشمنت یا سختریزو عناصرو سره اړیکه لري یا خو ورته نرمه ګوښه لري. د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وایي چې په پاکستان کې سیاسي عمل ډیر وخت راهیسې مات کړل شوی یا کمزوري کړل شوی دی. له همدې څخه په ګټه اخیستو سره شلاسې ګوندونه په جذباتي او احساساتي نارو وخت ځان رسول غواړي.
لبد مرخه په پاکستان کې سیاسي عمل د ډیر وخت نه مات کړی شوی یا پاتې کړی شوی دی. د هغه د وجې نه دلته د سیاسي قیادت چې کوم تاسو ورته ویلی شي هغه چې هغه د ښي لاس سیاسي قیادتونه دي، هغه په مختلفو حوالو د ملک د ستونزو د ټولنیزو اقتصادي ستونزو نه یو غاړې ته یو داسې جذباتي فضا جوړول غواړي چې په هغه بنیاد د خپل طاقت او اختیار واګه ترلاسه کړی شي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا په جلسو کې بیلابیل شعارونه ورکول کیږي. په داسې وخت کې چې په دې هیواد کې ټولنیزې، اقتصادي او سیاسي ستونزې زیاتې شوې دي، آیا سیاسي ګوندونه د دې د حل لپاره یو پیغام ورکوي او یا د ولس لپاره کړنلاره ټاکي که څه بل هدف لري؟ ایمل خټک په اړه وایي:
من سبا په پاکستان کې کومه سیاسي فضا جوړه ده، کوم ماحول جوړ ده، چې د نو د امریکا دښمنۍ کې نو دا یو جالب ناره ده. نو دې لپاره هغه قوتونه چې څو غواړي چې هغه خپل ځان مطرح کړي، نو هغه چې د نو امریکا مخالف بینونه ورکوي یو سخت دریځونه هم اختیاري، دې لپاره چې زیات نه زیات خلک ځان ته راجلب کړي. یو دمدارې چې کېدای شي په دې طریقه باندې هغه غواړي چې په حکومت کې دننه یا په اسټابلیشمنت کې دننه کوم هغه قوتونه چې هغه په دې خبرو خوشحالي کوي، هغه هم خوشاله کوي او هغه ته هم دا وښایي چې مونږ هم چې دینو ستاسو د پلانونو کې یا د ستاسو چې کوم ایجنډا په هغه کې فټ کېدای شو، نو د مستقبل لپاره لګیا دی دغه قوتونه خپل ځان لپاره ځای ځایګه پیدا کوي.
که څه هم په پاکستان کې روانې جلسې زیاتره وخت د شلاسي او مذهبي ګوندونو لخوا کیږي، خو د عوامي نشل ګوند پرته نور روڼ انده یا آزاد خیال ګوندونه پر ځای ناستي. د شننکو په وینا د ځکه چې پروانو حالاتو کې پر آزاد خیال ګوندونو باندې د پاکستان په سیاست کې دایره تنگ کړل سوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په درنګ سات کې په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دی. په پوره 12 نیمې بجو به تاسو د مجید بابر نه د دې سات خبرونو لنډیز واورئ. دغه نه پس ګڼ شمېر رپورټونه لرو او مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته ویلي دي چې په یاد شوی ولایت کې د نوي کابل بینک ودانۍ ته د نوتو پر مهال یو ځانمرګي برید کوونکی په ډزو وژلې ده. په نیویارک کې مشته خبريالانو د حقوقو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی رپورت کې وایي چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. ملګرو ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې په سلو کې یو شریعت والی راغلی دی. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا یو خپور شوي خبر کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړي. د جارجیا پارلیمان پرون د دې هیواد د ولسمشر میخایل ساکاشویلي هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان واستوي.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه اوریده. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان ورسپانو ته په سر کې کتنه کوو. په دغه ورسپانو کې په ادارو کې راغلي چې افغان کډوالو جالي شناختي کارتونه ترلاسه کړي دي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دوه ګونی شهریت لرونکو کسانو ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکوي. زموږ همکاري انیلی خالد د پاکستان ورسپانې لوستي او مهم ټکي تاسو سره شریکوي.
مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې عمل تیزولو لپاره نوې پالیسی جوړه کړه. افغان کمشنریټ د مهاجرو د واپسې لپاره د پیښور سره سره په تیمرګرا دیر او بنو کې هم دوه نوي مرکزونه پرانستلو فیصله کړې ده. کومبا چې په صوبه کې میشت او کاروبار کوونکي کډوالو په حق لا معلومات غونډوي او د دې پالیسۍ تر مخه به په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو خلاف کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې ته هدایات ورکړې شوی دي چې کوم کډوالو گاډي دکانونه او نور کاروبارونه خپل کړي دي د هغې معلومات وکړي. کوم بچي صوبایي کابینې ته وړاندې کیږي ولی بیا هم موجوده کال کې د افغانانو خپل هیواد ته واپس تګ ګران ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي چې ډېر کډوالو ځان له جالي شناختي کارډونه جوړ کړي دي او ځان له کورونا او ځمکې هم اغستې دي تر څو چې کوټلي ګامونه د دوی پاړه پورته نشي نو د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه کسانو په ووټونو کې حصہ غستو باندې پابندی لګولې ده څوک چې د دوه ملکونو شهریت لري او ریټرنینګ افسرانو ته هدایات جاری کړې دي چې د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کولو والا امیدوارانو نه حلف تی واغستل شي. ادارې لیکي چې تیر وخت کې هم داسې قسمه قانون جوړ کړی شوی و خو د هغه باوجود پارلیمان ته داسې قسمه خلک راغلل چې د دوه ملکونو شهریت یې لرلو او دا خلاصه کې چې ځینې وخت کې داسې کسان د بهر ملک نه راغوښتي وو چې د سره ورسره د پاکستان شهریت نو او په اعلی حکومتي چوکوي کې نیولی وو او د هغه وروسته کامی شناختی کارت جوړ کړی دی نو داسې خلک په دې ملک او له سره څنګه مخلص شي. ادارې اخیره کې لیکي چې هیله ده چې سخت کال ټول ټاکنو کې به عدلیه دا هر څه باوري کړي چې د دوه ملکونو شهریت لرونکي پارلیمان ته رانشي. سټیټ بینک آف پاکستان د کال 2010 یو لسم کلیز مالیاتي جایزه رپورت جاری کړی دی چې دا واضح کیږي چې زموږ د ملک اصل مسلې څه دي او هغه کوم وجوهات دي چې دا مسلې مخته شوی او دا څنګه حل کې دی شي. رسپانه لیکي چې سرمایه کارای کې کمی، توانایی قلت، زیاتواله، په قانون عمل نه کول او د صنعتي شعبو بدحالی سنوې خبره نه ده. دا مسلې زموږ ملک ته د اولی ورځې نه رامخته دي چې له وجې زموږ ملک په معاشي توګه د سیمې نور ملکونو نه شاته پاتې شو. رسپانه لیکي چې تیرو وختونو کې په اقتدار کې راتلونکي یو حکومت هم دا ستونزې حل کولو لپاره سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. د ملک داخلي حالاتو او سیمه کې ترهګرۍ په ضد روان جنگ له وجې زموږ ملکي معیشت ته نور هم زیان ورسېدو او اندازې د دې خبرې نه لګولی شي چې ملک کې د سرمایه کارۍ شرح و دېرش کالو کې د ټولو نه کم کچ ته رسېدلې ده. رسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې د مسلو حل طرف ته دې توجه ورکړي، ځکه چې بیروزګاري، ګرانی او خرابو حالاتو له وجې ولس د کومو مشکلاتو سره مخ دي، د هغې نه په ښه طریقې سره راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر مشر جنرال شجاع پاشا فشار زیات شوی. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن په بټ آباد کې د نخښه کېدو نه پس باید نوموړی استعفا ورکړی وای. بلخوا اونیزی ویکلی سټانډرډ د اوباما انتظامیه له لورې له طالبانو سره د خبرو اترو پر هڅو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په باور کېدی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې دیش په سلو کې بریالی شي. د دغو دواړو مقالو ژباړه تاسو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون د ISI پر مشر د زیاتېدونکو فشار په لړ کې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی د وکیل اسما جانګیر لخوا وای شجاع پاشا ته په کارو پر دوه مئی به ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیات پر وخت استعفا ورکړی وای. رسپانه زیاتوي چې د کمیونیست ګوند مشر انجینیر جمیل احمد ملک هم پر جنرال پاشا فشار اچولی دی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په سپریم کورټ کې د ISI د مشر پر ضد کیس دایر کړی چې د لداوی سره سم د عربي هیوادونو له مشرانو سره لیدلی وو. تیره اونۍ د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي بشرا ګور هم په قومي اسمبلی کې ورته غوښتنه کړې وه چې جنرال پاشا دی یا خو مستعفی سي یا د لچوکۍ لری کړل سي. د ورځپاڼې په وینا دی ویلو چې د کودتا د پلانونو پاړه دي د ده پر ضد پلټنې وسي. ایکسپریس ټریبیون د ایبټ آباد د پیشي پلټونکي کمیشن ته وړاندیزو زیاتره سیاستوالانو د هغو وړاندیز ذکر کوي چې ویلې دي که چرته معلومه سي اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدی، نو بیا کمیشن باید د سکیورټی اسټبلیشمنت د لوړ پوړو چارواکو د لرې کولو سفارښتنه وکړي. بلخوا ویکلی سټانډرډ له افغان طالبان سره د خبرو اترو پر هڅو د لیکوال تامس جوسیلن مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي امریکا د کامیابه خبرو اترو په ترڅ کې پر طالبانو شک کوي، خو د دې سربیره اوس هم له دوی سره د خبرو اترو په لټه کې ده. د لیکوال په وینا آن د خارجه چارو وزارت چې د دې هڅو مشر کوي پوره پر اعتماد نه ده. د نوم نشودلو په شرط یو لوړ پوړي چارواکي د یو کامیاب تړون امکان 10% یاد کړی. لیکوال وایي د کامیابۍ دغه کم امکان د امریکا د هغې سرچینې لخوا لوی اندازه ده چې سولیز حل غواړي. په مقاله کې پر مخ لیکل شوی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګونټانامو له زندانه د څلور لوړ پوړو طالب کمانډانانو د خلاصولو کمپاین چلولی وو، خو د لیکوال په وینا داسې هیڅ باور نسی کېدلی چې ګواکې دغه بندیان به د روغې جوړې په هڅو کې برخه اخیستو ته زړه شکړي. په دغو څلور طالب کمانډانانو کې عبدالحق وسیق، ملا نور الله نوري، ملا محمد فضل او ملا خیر الله خیرخوا شامل دي. تامس جوسیلن لیکي داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې ګواکې د دې څلور واړه طالبانو خوشي کول به څه بدلون رامنځته کړي. په پای کې د ویکلی سټانډرډ لیکوال وایي دغه طالبان چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما یې له ګوانټانامو څخه د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې افغانستان ته په انتقالولو غور کوي، کېدای سي دغه څلور واړه کمانډانان برعکس د طالبانو په مشرتابه کې ستا خلا ډکه کړي.
عبدالحی کاکړ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د روان کال د اگست په 12مه نیټه د یو صدارتي حکم تر مخه د سیاسي ګوندونو د قانون لمنه قبایلي سیمو ته د غزولو او په دغو سیمو کې د سلو کالو نه عملی قانون FCR کې د بدلون اعلان کړو، خو د دې حکم نه د سلورو میاشتو د تیرېدونه پس هم په قبایلي سیمو کې دا بدلونونه نه دي راغلي. دا چې د ولسمشر د احکاماتو باوجود د قانون ولې نه عملي کیږي، زموږ همکار مجید بابر په دې اړه
د
د روان کال د اگست د میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د یو صدارتي حکم تر مخه د سیاسي ګوندونو د قانون لمنه قبایلي سیمو ته د غزولو اعلان کړی وو، او د سره سره په دغو سیمو کې د انګریز د دورې حکومت نه عملي قانون ایف سی آر کې د بدلون حکم هم ورکړی وو. د دغو حکمنامو څلور میاشتې وشوې، خو نه د دغو قوانینو لمنه قبایلي سیمو ته وغځېده او نه د دې د عملي کولو لپاره تر دا مهال څه اداره یا سیستم جوړ شوی دی چې دغه قوانین په قبایلی سیمو کې عملی کړي. دا چې د ولسمشر آصف علي زرداري د واضحه احکاماتو باوجود دا قوانین تر دا مهال ولې قبایلی سیمو کې عملی نشول. د قبایلی سیمو د وکیلانو د ادارې یو مشر عبدالکریم محسود وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداري د دې قوانینو په اړه احکامات نیمګړي دي.
زما دا خیال دی چې دوی دا اکستنشن چې کوم وکړلو د پولیټیکل پارټي آرډر والا یا التا ایس پی آر کې چې کوم امندمنټ وکړل دا دوی نیمګړي وکړل. دوی د دغه طرفونه ونه کتل چې د دې امندمنټ سره کم طرفونه موږ ته داسې اصلاحات پکار دي چې دا شای کامیاب شي. زما په ټولو نه اول تاسو ته دا پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم هلته خور شوی دی، هلته ایکسټینډ شوی دی، نو هغې کې حکومت نه دا کوتاهي شوې ده چې هلته خو په فاټا کې که دوی پولیټیکل پارټي آرډر ایکسټینډ کوي نو پکار دی چې فاټا خلکو ته یې یو اختیار ورکړی وای، یا د منتخب با اختیار قانون ساز اسمبلی یا منتخب با اختیار قبایلی کونسل. ځکه چې دا خو داسې مونږ فین کوو لکه یو سړی ته جولای ته تخم ور واچوې او پټای نه وي چې تخم پکې وکړي.
د پاکستان په پارلیمان کې د ټولو قبایلی سیمو نه غړي شته، او قبایلی سیمو کې د سیاسي حلو ځلو او د ایف سی آر قانون د ختمولو دا مطالبه که یو خوا د 500 لکو قبایلی ولسوا، نو دغو د پارلیمان غړو به هم په بیا بیا دا مطالبه کوله. په دې اړه مې چې کله د پاکستان د پارلیمان د قبایلي چارو لپاره د قائمه کمیټه مشر ساجد حسین توري نو پوښتل، نو هغه وایي چې دا ښکاري دا قوانین به چرې هم عملي نشي.
ما ته حکم ښکاري کنه دا قانون حکم مطلب هغه ځای ته ایکسټینډ شولو هغه نه بعد حکم نظر سره موږ کوو په قبایلو کې ایف سی آر هم دومره بد قانون نه و، خو د ایف سی آر ټولو نه غټ استعمال چا کولو هغه لوکل انتظامیه غلط استعمال کولو. اوس هم پښتانه ضدي خلک یو، اوس هم مطلب افسری کم کی په قبایلو کې ضد بازی ډیره زیاته ده. ته ما څومره خیال لږ نه ته دا مشکل ہے چې روان وخت کې امپلیمنت شي. یو پلا روان دی اپریشن، بل پلا مطلب دا ہے چې کرپشن روان ده، نو په دې شي کې شي امپلیمنت کول لا ډیر مشکل کار دی. خو ان شاء الله مو کوشش وی چې تم نظر کې دا امپلیمنت شي.
د ایف سی آر په قانون کې د بدلون د حکم تر مخه دا اوس د حکومت ذمہواری ده چې د قبایلی سیمو لپاره به یو داسې اداره جوړ کړي چرته چې قبایلی ولس اپیل کولای شي. د دې لپاره حکومت دا دعوه هم کړې وه چې دوی به د قبایلی سیمو لپاره یو جرګه یا فاټا ټریبیونل هم جوړوي. په دې اړه مې چې کلا د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نو پوښتل، نو هغه راته وویل چې نن د دسمبر په 6مه نیټه وفاقي حکومت د دغه ټریبیونل لپاره د ججانو د اخیستو منظوري ورکړه. انجینیر شوکت الله زیاتوي،
بالکل جی، دا چې هغه کې صرف اوس یو شی پاتې دی کوم ته چې ټریبیونل ویل شي. د ټریبیونل لپاره د پیسو منظوري ان شاء الله ډیره زر روانه ده، هغه ټریبیونل به قائم شي. پای کې د درې پوسټونو دغه نن پاتې چې هغه نن رااله منظوري وشوله، او د باقي درې 500 پوسټونو د هغې مخکې منظوري شوې وه. او نن په دې وخت کې چې زه ستاسو سره خبرې کوم د ټریبیونل منظوري وشوله. دې نه علاوه پولیټیکل پارټي ایکټ خو ایکسټینډ شوی دی، هلته د پارټیانو په تحت خلک تر اوس نه لګیا دي، الیکشن بینر یې راشین هم جوړ کړي دي، خلک د پارټیانو صدران هم ټاکي. ایف سی آر داسې شی دی کوم کیسونه ډے ټو ډے عدالتونو ته د هغه ځای راځي. د نوي قانون مطابق په ځینې ځایونو کې د هغې چې کوم امپلیمنټیشن دی هغه سټارټ شوی دی، او په هغه مطابق یې چې نه کوي هغسې شکایت هم په پولیټیکل ته او ګورنر ته روان دي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو یا فاټا لایرز اسوسیشن مشر عبدالکریم محسود وایي چې که د پاکستان حکومت واقعي غواړي چې قبایلي ولس پرمختګ وکړي، نو باید هغوی سره نن او پرون چې کومې وعدې شوي دي هغه دې پوره کړی شي.
د مجید بابر رپورټ موریده. اوګرا یا د پاکستان د تیلو او د ګیسو د قیمتونو د کنټرول ادارې حکومت ته تجویز ورکړی دی چې په ولسی ترانسپورت کې د په سی این جی استعمال پابندي ولګوي، ځکه چې د دوی په وینا د غیر معیاري سی این جی فټنګ له وجې حادثې راپېښېږي. د ګاډو ډرایوران د اوګرا د دې فیصلې په اړه سوې راځي چې د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې وره.
د مطبوعاتو تر مخه آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا اوگرا د سی این جی گاڑو په پیخو کې د زیاتوالي له وجې په ولس یا پبلک ټرانسپورټ کې د سی این جی په استعمال د بندیز لګول تجویز د تیرو وفاقي وزارت ته لیږلې ده چې پکې ویلې شوې دي چې په ولسی یا پبلک ټرانسپورټ کې د سی این جی په استعمال دی پابندي ولګولې شي، ولې چې د سلینډرو چاودېدلو یا نورو پیښو لویه وجه د سی این جی غیر معیاري فټینګ دی. د اوگرا د دې تجویز په حق لا د فلینکوچ او ډرایور نورزر خان مشال ریډیو ته سداسي ویل
او د سیټ لاندې ژوند لګوي دا خپل ځین نشته او مجبور کلی موږ حکومت یې هم دیتا چې دا هم د مجبورې نه لګولې دي، کنه موږ په سی این جی څه کول، موږ په کیټونو څه کول، موږ په بل څه کول، دوه دوه لکه روپۍ، دوه نیم لکه روپۍ هر گاڑی تاوان بازار باندې ومانه، هغه سیستم یې بدل کو، اوس سی این جی په سر اغستې ده بل روانه ده. موږ غسی
یو بل ډرایور دا وایي چې دې نه یوازې ډرایورانو ته بلکې ټول ولست زیان رسی، ځکه چې دوی به بیا کریانې سیوا کړي.
مانم شلالي بلګو زو پلیم کو چلو ما و نقصان خرچہ
مشال ریڈیو تو اویل چی دا حکومت دا فیصلہ دا منل ور ندا حغا زیادہ کلا
جنہوں نے فیصلہ کی ہے وہ آئل سیکٹر کے لوگ ہیں، آئل کمپنیز کو فائدہ دینے کے لیے آئل کا بزنس ختم ہو چکا ہے، پہلے انہوں نے تین دن کی لوڈ شیڈنگ کی ہے.
چا چی دا فیصلہ کڑی دا حغا ٹول دو تیلو دا چانگی خلق دی، نو دا تیلو کمپنو تا فائدہ ور کولو لپارا دوی دا کار کوی. دا آئل یا تیل کاروبار بیخی ختم شوے دے، اول دوی دا دری ورز لوڈ شیڈنگ وکڑو، نو چی دا حغی نے خپل مقصد پورا نشو نو اسی دا فیصلہ وکڑا. او دا دا دوی لپارا ممکن ندا زکا چې ملک کې لس لکه پبلک گاڑی دی، نو څنګه به وکړی شي چې دوی دا کار وکړي؟ او بل دا چې دا غیر قانوني هم ده.
کله چې مشال ریډیو دی لړکی د اوگرا سره د رابطه کولو کوشش وکړ، نو رابطه ور سره اونشوا. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور های کورټ د بردیر کلکوټ سیمې سره تعلق لرونکو ځینو کسانو عدالت ته د حاضرېدو امر صادر کړ. په دغو کسانو تور دی چې د سیمې د یوې کورنۍ نه په بدو کې د څلور کلنې جنۍ مطالبه کوي. په پښتنو سیمه کې دې ته سوره هم ویل کېږي. په سوره کې د ورکړل شوو جنکو د میړه په کور کې هیڅ ارزښت نه وي او ظلم زور پې کېږي. راځئ د دې کیس نور حال د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
د بردیر کلکوټ د سیمې یوې کورنۍ د خپل کور د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو نه د بچ کولو لپاره په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده او پېښور هایکورټ په دې لړ کې د قانون ساتلو ادارو ته امر کړی دی چې دې کورنۍ ته دې تحفظ ورکړي او د مخالفي کورنۍ د هغه کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی کوم چې په دې مقدمه کې تورن دي. دا چې د بردیر د کلکوټ د سیمې څلور کلنه اسما ولی یوه کورنۍ په سوره کې غواړي، د دې پوښتنې په ځواب کې د دغه ماشومی رول حفیظ الرحمن مشال ریډیو ته ویل
مشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې د سلور کلنی ماشومی رور حفیظ الرحمن اویل چې هغه کله د دې خبرې نه انکار وکړو چې ګنی خپل ماشومه خور دی دغه کورنۍ ته پسوره کې ورکړي، نو د هغه رستو دغه کورنۍ د هغه پلار او رور هم اوجلو او د هغه پیښې نه پس دوی په دې مجبور شو چې د پېښور هایکورټ دروازه وټکوي. په تیرو وختونو کې به د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره عدالت ته تګ یو شرم ګڼل کېدلو، ولی اوس د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو په لړ کې د برداشت ماده پټو کېدو ده.
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقوقو کارپوهان د بدلون ته پس نظر ګوري. د دې پښتنې په جواب کې د بشري حقوقو کارپوهي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل،
لونه خوندې کوټ ته بوزي انصاف نه، دا خو ډېر زیات ښه خبره ده. او داسې رو رو بنده مخ کې بدلون بیا ویني که بنده ټول هر لیول باندې خلک کوشش وکړي. نن که دغه خلک کوټ ته ځي چې دې جنای له څنګه کې انصاف ورکړي، نو د دې مطلب دی چې د دیو بیا سوچ کې بدلون راځي زیاتې، او دیو دا شی اوس ګڼي چې دې کې دې جنای هغه گنا نہ دے بلکہ اغا کس چا چی قتل کرے دے پکار دے چی اغا تا دی سزا ملاوشی، نک چی اغا اغا خور یا لور تا ملاوشی.
د بردیر کلکوټ د سیمې د سلور کلنی اسما د سوری په مقدمه کې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د دسمبر په 28مه نیټه د بردیر د پولیسو مشر، د ملاکن ډیویژن د پولیسو ډی آی جی، د ملاکن ډیویژن کمشنر او د خیبر پختونخوا د هوم سیکرټری د حاضرېدو امر ورکړی دی. او د اسما د سوری په مقدمه کې ککړ د ملزمانو په هتکړو کې د حاضرېدو امر یې هم ورکړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ ما اوریده. د جنوبي وزیرستان په سپین کې رغزي سیمه کې د پاکستان حکومت د یو نوي کیډټ کالج د پرانستلو پریکړه سمو د مخ کې کړې و، چې اوس په یاد شوی کالج کې د داخلي لپاره کارونه پیل شوي دي. د سیمې پولیټیکل ایجنټ مشال لیډیو ته ویلي چې د روان اپریل میاشت نه په نوموړي کالج کې زده کړې پیل شي. سیلاب مسعود، لډیر اسماعیل خان.
د سویلی وزیرستان مسعود قبالیانو په سیمه سپینکای رغزای کې منظور شوی کیډټ کالج شبا باقاعده تعلیمی سلسله د راتلونکي کال دریم میاشتې په اوله نیټه لګیا کیږي. په کالج کې د داخلې د پاره کومې تیاریانې او کومې نیټې مقرر کړې شوې دي؟ په دا اوله سره د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر امید الله خان په دا رنگ جاګیږي.
کیڈٹ کالج رغزئی پلانے بانے پسولی وزیرستان کے بعد یکم اپریل 2012 نا باقاعدہ دنہم جمعہ تک سنا آغاز کی گی جی. بارے کے نندگا یو مہم ونڈا پٹانگ کے وشولا اوز با 22 جنوری 2012 باندے دے کیڈٹ کالج پارا پر ڈیرا اسماعیل خان بندو ٹانک اور جنڈولی مرکزوں کے بیک وقت تحریری امتحان آغاز تلی کی گی
جی. دیسی میں یو مشر ملکا جی محمد ویائی کیڈٹ کالج سپینکائی رغزائی دے پاؤ سر لشکر اشفاق پرویز کیانی په خصوصی طور مسعود قبالیون تا تحفہ کړای دی چې کوم با د سیمې د پارا په تیارک شه زلاند مشال وګرځي.
کیډر کالج سپینکای راغلی د مسجد د قومي مسرونه په مطالبه باندې جنرال سکیانی صاحب راغلی او امن دی کوم دو دولت جوړی شي په سپینکای راغلی دا غو د جنوبی وزیرستان علاقې مسجد پورا دا د رنوی یو ذریعہ وګرځي ان شاء الله.
په کیډر کالج سپینکای راغلی شه داخلا مندلو په غرض اومنیم شلا مسعود دو بیٹنی قبائلی طالب علمون تا حکومت سلور بیاشتے خصوصی تربیت ہاں ور کڑائی دائی پا دا طالب علمون کشے یو تن پسیمک شے دا دے کالیچ پا منظوری خوشحال او پا تمہ دائی چھ دائی با داخلہ و مومی
امونو شازیر دائی زان دے نائن کلاس سٹوڈنٹ یاں زی محسود کرد کالیچ انڈی ٹیسٹ پر آزتا یوری کا وقت پر آزتا و خوستا یاں میش در خوری کا بھی امی در امی دینا دی دا کرد کالیچ نا امو در پوخ یقین دا انشاءاللہ چھ زو سلیٹ کرد
دا ذکر وردہ چھ کیڈٹ کالیچ سپینکای رغزائی عمارت با د یو ارب 15 کروڑا کلدارو په خرص جوڑی جی چه کم دی پارا مسعود کا بالیانو اتا سوا کنالا مفتم زکا هم وقف کرده دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د چارواکو د وینا تر مخه په پاکستان کې سخت کال ولس تعلیمي یافته ځوانانو د بیروزګارۍ د وجې ځانونه وژلې دي. په همدغه ځوانانو کې یو ځوان د سوابۍ د زیبدې سیمې اوسیدونکی دانش نواز هم دی. دانش د پېښور پوهنتون نه ګولډ میډل یا طلایي تمغه ترلاسه کړې وه او د سبق د پوره کولو نه یو کال پسې د بیروزګارۍ د وجې ځانو وژلو. زموږ همکار فواد علي شاه د دانش نواز کور ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړ.
د سوابۍ ضلع د زیدی سیمې یو ځوان دانش څو ورځې وړاندې د بیروزګارۍ د وجې ځان مړ کو. دانش د پېښور د زرعي یونیورسټۍ نه د ډی وی ایم یا ډاکټر آف ویټنری میډیسن ډیګري اخیستې وه. هغه په خپل کلاس کې د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې او یونیورسٹی ورتا داغ د قابلیت په اعتراف کې گولڈ میڈل هم ورکړو. داغ کورواله وای چې د دین باوجود هم چې هغه یو قابل او مهنتی انسان وو هغه ته چا نوکری نه ورکوله. هغه نوکری د پاره سو زینو تا خطونه هم واستول خو چا سره جواب ورنکړو. چې څومره وخت تیرې دو د دانش په ناسته پاسته کې فرق راتلو. د دانش رور مشتاق وای چې په اخري ورځو کې هغه خلکو سره خبرې اترې پریخي وي او ویل به چې په سر درد دی.
بس دا ڈپریشن ہونے شکار شو بس مازغو بانے وے بوج و شور میں دے وگونو کے وہ مازغو کے دشپی والا خوب نور تو لار تبے وے مور تبے وے تاسو لمی سونو کرد دا دے دا وجہ آغا مزانی چکم دے ختم کرد غنمو دا گولے خوڑا.
د دانش دا وڑکوالی ملگر عزت خان سوک چپا زیدہ بازار کی دا چشمو دکان چلی وائی چاگا ڈیر خی انسان وو او دا ہر چا بے خیال ساتلو خو پاخرہی ورزو کے دا آغا پمخ تشا مایوسی وا.
دانش نواز چې کوم نن ډېر ذهین او ډېر زبردست انسان موږ سره ویل دغه گپ شپ لګو خو زبردست دغه خو خپل مایند کوم دغه د وفات کېدو نه دوه ورځې مخکې دلته کې راغی دلته کې کېناست موږ سره خو ډېر ډیپریشن کې هسې او بجرا بغي نو لاس په میلاو کې خو گپ شپ دغه به ولګو خو دغه ټایم کې چې کوم نن هغه را بغي بس سو سمپل بس لاس په میلاو کې کې باندې دغه نه بس او نه روړ نه مې ولې بیا ته بوزه کومه څه چنه یاره مې بس دی شپې ولم خوب نه ورځي.
دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان چارواکی وائی چې سخ کال په پاکستان کې د اخباری راپورونو تر مخه اولس طالب علمانو د بیروزګارۍ د وجې ځانونه وجلی دي. انعام الرحمان څوک چې په پیښور پوهنتون کې استاد دی وای چې د داسې طالب علمانو د مرګ ذمواره که یو طرف ته زموږ غلط نظام دی نو بل غاړې ته داسې طالب علمان څوک چې د مایوسۍ نه ځان مړ کوي هم ذمواره دي.
خوب بانیم کس سرتیر کس پورتو وایو یا مطلب لگ دیر جذباتی کس یا دیر سینسیٹیو کس پکار نه دا یو غلط رو جہان دے دا ری سیزون ریلائز کول پکار دی باقی دا دینے دا بچ کے دو دا ما پا خیال دا غدار چیر چی سیزون پا میرٹ مانی شی او دا یو پراسس دا لاندی شی دا یو ترتیب دا لاندی شی نو بیا با یقیناً سو کم دا سی خبر تن جوڑی گی خودکشی اسم حرام دا پا اسلام کے.
دا پاکستان حکومت دا بے روزگار تعلیم یافتہ زوانان دا پارا دا نیشنل انٹرنشپ پنوم یو پروگرام هم پیل کړو چې پکې با بے روزګار تعلیم یافته ځوانانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکول شوې. خو د 13 میاشتو راسي حکومت د مالی ستونزو له کبله دا پروګرام هم بند کړی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې څومره کېدای شي تعلیم یافته ځوانان پر روزګار کې او هر چا ته د هغوی حق ورسوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د هندوستان د بالی ووډ نامتو اداکار دلیپ کمار چې اصلي نوم یې یوسف خان دی او پلرنۍ سیمه یې پېښور ده، د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه کړې ده چې پېښور کې د هغوی پخوانی کوربه ملي شتمنۍ یا قومي ورثه کې شاملوي. دلیپ کمار په یو بیان کې ویلي د پېښور دا کور ورته ډېر ګران دی ځکه چې د ماشومتوب یادونه ورسره تړلې دي. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د خالد خان خیشکي رپورټ.
د هند فلمونو نوموړی ستوري دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان و د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه کړې ده چې په پېښور کې د راج کپور او دلیپ کمار د مشرانو کورونه به قومي ورثه ګرځولی شي. او په خپل پیغام کې دلیپ کمار ویلي دي چې د پېښور محله خداداد دغه کور کې هغه خړپوسي او ماشوموالې تیر کړی دی او نن هم د دغه کور یادونه د ده په ذهن کې ژوندي پراته دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې ډایرکټر پرویز خان د دغې خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې دلیپ کمار دغه پیغام بیگا ماخام دوی ته رسیدلی دی.
ټول میډیا خوځیدر باندې دا مشال ریډیو چې هغه دې کې مدې خپل خدای کنټریبیوشن او انټرنیشنل لیول باندې هایلایټ کول لپاره هغه اثر دا وشو چې او بیگا چې دی تقریبا 4:30 بجې دلیپ کمار د پروینشل ګورنمنت خصوصي تور باندې دا بهار ضعیف شي دا دې زړه اپریشیټ کول او هغه یو ون پیج ډیټیل را لګل دي چې دا کور مطلب چې کله جوړ شوی دی او د دې کنډیشن څنګه هغه مطلب چې خپل هغه ارلی ابتدایي ژوند دی تغیر وضاحت پکې کړی دی او صدایي حکومت ته مطلب چې
کیسه خانه بازار سره نږدې د راج کپور کور چې د راج کپور حویلې په نوم یادېږي په ډکی منور شاه محله کې پشپاړس مرلو کې آباد دی او دغه شان د دلیپ کمار د تر کور چې یوسف خان پکې ماشوموالی تیر کړی دی په محله خداداد کې د مدورا سي شاړ پروت دی. د خداداد محله اوسیدونکو په وینا دلیپ کمار په اخر ځل هم دغه کور ته راغلی چې اوس د دوی د یو نوکر په ولکه کې دی. د خداداد محله یو سپینګری د دې کور په حق لا وای
جننه لګي هغه دې
سلام دے بیسمنٹ دے ودری سیٹ تک کمرے دی ورگ سینٹر کے غولے دے ما بڑا گوندے ڈیولے دا پس دا دا تر اگڑے و اس سیرا بنو وا او دا خدا دا سکول ام لکھا تو کھولا چ دی کہ ما سکول ویلو او دا دا غیرا خبر دے جت سو شو او سکوٹم دے رہا الگ دے جو شو دا بل کورو اگ اس ختم شو دے اگے کی دا پیدا شو او دے کور کی دا رہ شو دا 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 تر کور دے اج یعقوب خان
دلیپ کمار پخپل پیغام کی ویلی دی چ دا پیخور کی سخانے کی دا کور سر دا اگڑے ریا تړلی دي او کله چې پرسنو کې د دوی د کور په حق له خبرونه راغلي دي نو یو ځل بیا د هغه ماشوموالي یادونه د پزړک کې راټوکېدلې دي. په خبرته په اخیری ځل د دلیپ کمار راتلو په حق له د اندر شیر پخوانی ناظم عبدالحکیم صافی صدارنګ وایي.
دلیپ کمار صاحب چې کله راغلو چې ماته یاد دي چې هغه په یو پوړی سیډۍ باندې کم چې دا دروازې هغه پهله پوړی و پاغه ودرېدو هغه وخندل بیا ته خلکو ته پوسو چې دا سوال یې کوي یاره ما به کله کله مور نه داسې پیسې پٹولی کا نا بیا بو ادل تنا پیسے راغستے نو خندل یا خپل بچپن اغا اترایات شو
دیا دونی وردا چدراج کپور حویلے اسانی مالک حاج اسرار صراف مشال ریڈیو تا ویلو چې دغه کور د دپلار ډیر پمین اغستیو او اوس د دوی خیال دی چې په دغه ودانه کې د پلار پنوم یو روختون جوړ کړی. خو بل خوا د پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر وای چې صوبایي حکومت د دې دوه کورونو اوسنی مالکانو سره په تماس کې دي او چې کله هم حکومت دغه کورونه په بیا واخلی نو بیا به په کامی ورسه کې ګرځوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د خالد خان د همدې رپورت سره د خبري سات پای ته رسیدي. د خبرونه څنګه وا تیر خبرونه څنګه وي مونږ باندې څه تنقید کول غواړي څه ستاینه کول غواړي مونږ خپل خبرونه سرنګه بدلون پکې راولو دغه هر څه مشورې مونږ ته راکول شي. مونږ ته خپل پیغام په دې نمبر باندې ریکارډ کړئ 00 2211 41 121. مونږ تاسو د پیغامونو پرانا کې خپل پروګرامونه ترتیبو. له همدې سره ما نجیب عامر ته اجازه راکړئ. په راتلونکو سات کې بعد مشال ریډیو نور همکاران تاسو سره وي. د ځان ډیر خیال ساتئ. په پاک او بخون کې خدای مسپارم. په مخامخه